روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د غاښ درد مو کله تیر کړی او په دې اړه تر اوسه څومره پوښتنې لري او څومره پوهیږئ؟ د غاښونو ساتنه او په ټوله کې د خولې حفظ الصحه او پاکوالی څومره مهم دی او څومره ورته پام وشي؟ د خولې او غاښونو نه پاکوالی نورې کومې ناروغۍ زیږوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس په همدې تړاو خبرې کوو. دا چې د غاښ درد ولې پیدا کیږي او څه وکړو چې ښه او بې درده غاښونه ولرو، په دې اړه مو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار ته بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په دې هیله چې تاسو هم د خبرونه را سره واورئ او کچیرته د غاښونو او په ټوله کې د خولې د حفظ الصحې د په خولې کې د دردونو په اړه څه پوښتنې لرئ نو موږ ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو شمیرې در سره شریکوم. د مستقیم تماس شمیره ده 00 404 22 112 50 01. بله شمیره ده چې واټساپ هم پکې دی 00 404 22 112 50 01. اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه هم زموږ دغه مطلب تاسو موندلی شئ. هلته هم تقریبا لزګونه اوریدونکو له سهار راسي خپلې پوښتنې راته پرېښي. هغه پوښتنې به هم موږ له ډاکټر صاحب نه کوو. ځینې اوریدونکو راته په غاک کې هم پوښتنې رالیږلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل له دې نه وکړو چې په ټوله کې د خولې حفظ الصحه یا د خولې پاکوالی او د غاښونو پاکوالی څومره مهم دی او که چیرته پام ورته ونه شي کومې ستونزې زیږي؟
سلامت اوسه ګلودین صاحب، ستاسو د مقام په خیر وي او د موږ البته د مقام دی نو او د درنو لودونکو د مقام په خیر وي. سلام خوشاله اوسه کی د خولې حفظ الصحه مراد کول خو په عمومي ډول باندې دا دی چې هر دا ډېر زیات ضروري په دې باندې کړل کیږي چې د خولې د حفظ الصحه د نه مراد کول له وجې نه د غاښونو او د خولې اچ یا اسیدیتی چې کومه د عدالت وړځي او د غیله وجه نه د غاښونو تخریب د غاښونو د حجراتو د تخریب لامل کیږي چې بل اخر د غاښونو د توریدلو یا په عام اصطلاح کې ورته چینجی وای لامل ګرځي او بل اخر مریض دی یا غاښ له لاس ورکی یا فرزند دی له وجه نه دردونه تیروي. نو د دې د حفظ الصحې لپاره په کار ده د صحت د اقل د پتلې رساتې کې یعنی چې هیڅوک هیڅ وخت ونه لري اصلا خو په کار ده چې درې ټیمه باید د هر خوراک نه پس برس استعمال شي. نو او که چیرته څوک دومره دغه لاسرسی همیش نه لري نو په څلیر ساعته کې یو ځل خو ضروري بېخي ځکه د خصوصا د خوب په وخت کې ځکه چې هغه د حجرات چې یا هغه غذایي مواد چې خوړل کېږي او بالاخره د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي د شپې له خوا نه چون د خولې د غدوات افرازات کمي نو هغه خمیره کېږي ګنده کېږي او قسم او بالاخره د غاښونو د تورېدلو یا د غاښونو د حجراتو د تخریبېدو لامل کېږي چې غاښونو د سره خرابېږي. نو ډېر زیات ضروري هم دا خبره ده چې همیش برس استعمال شي. هغه مخدره مواد لکه نسوار سیګرټ او د شینې چې کوم دي دي استعمال و نسی ځکه دا لامل دي دي کې چې دي غاښونو حجرات تخریب شي غاښونه خراب کی یا غاښونه ضعیف کی او بل اخر حتی د غاښونو سرطانونه منځ ته راوړي.
بله ډاکټر صاحب، زم دې موضوع ته راتلم. تاسو د غاښونو د سرطانونو یادونه وکړه. یعنی د خولې حفظ الصحه د دې لپاره یوازې مهمه نه ده چې غاښونه سالم وساتل شي، که خدای مکړه غاښونو کې مشکل پیدا کیږي او د غاښونو نه دغه مشکل مثلا د انسان وری ترازی وری نه مثلا خوله شړیږي، دغه ستونزه کله ناکله داسې راپورونه شته چې ډېر لویږي، یعنی د انسان د مرګ لامل کیږي. رښتیا هم د خولې حفظ الصحه د غاښونو نه علاوه نور وجود لپاره هم مهمه ده؟
بله، د خولې د غاښونو د خرابوالي له وجې نه یا د خولې د خرابوالي له وجې خولې د حجراتو د خرابوالي له وجې نه د ستوني تکالیف او له هغې سره سره د معدې تکالیف ډېر زیات پیدا کېږي، د کولمو تکلیفونه ډېر زیات پیدا کېږي. لودین صاحب، خبره دا ده چې کله خوله د خولې داخل حجرات نرم حجرات او غاښونه دا چیرته ک سالم نوی نو هغه اساسي وظیفه کومه د غاخونو داسې د غاخونو د غذایی موادو د زیاتو میدولو لوجه نه دا په یو کیمیاوي تعاملاتو کې له دې سره پیپسین دي چې هغه افرازات کیږي چې هغه سره دا ګډیږي او بالاخره بیا معدې ته ځي د هضم دپاره برابرېږي. نو که چیرته داسې سي چې دغه غاخونو کې مشکل وي یا په خولې کې مشکل وي مرض وي او مریض ورسره په تکلیف وي نو هغه د زدولو د ډوډۍ د زدولو هغه عملیه صحیح سرته نه رسېږي. نو کله چې دا صحیح سرته ونه رسېږي دلته هغه د غذایي موادو یا د هغه کاربوهایډریټونو تجزیه چې ده هغه صحیح سرته نه رسېږي چې هغه کار بیا معده نه شي کولی. بالاخره د ډوډۍ چې همداسې نیمګړې یا غذایي مواد یا هر هغه میوجات چې انسان خوري هغه چې کله معدې ته ځي نو هغه کوم طریقه باندې یا هغه کومه اندازه باندې چې معدې ته په کار دي مواد هغسې نه دي برابر شوي ځکه هلته تجزیه صحیح نه ده شوې. یو مشکل شته چې دغه د زدولو عملیه صحیح سرته نه ده رسېدلې بالاخره صحیح تجزیه منځته نه ده راغلې نو بیا معده هغه خپل کوم کار څه ده هغه نه شي کولی ځکه هلته هم د غاخونو وظیفه دې ته ورلغاړې سي هم خپله. نو هغه تیزابونه یا هغه تیزاب دي چې په خولې کې کوم د غاخونو سره مکس کېږي هغه په معده کې بیا نشته. نو د هغې له وجې نه هغه غذایي مواد بیا صحیح هغه استقلاب ته نه رسېږي چې بالاخره کولمو ته ځي په کولمو کې بیا جذب صحیح صورت نه نیسي. سوی جذب سره انسانان مخ کېږي د معدې زخمونه جوړېږي د کولمو زخمونه جوړېږي له دې سره. نو دا ډېره ضروري خبره ده
د غاخونو او یا د خولې د حجراتو ساتنه سمه وسیزه. ډاکټر صاحب په یوه بل موضوع هم تمکیګ او بیا اوریدونکو ته ورشو. د غاخ درد ولې پیدا کیږي؟ آیا طبیعتا یو غاخ چې په انسان کې مثلا کله چې ماشوم وي غاخ راشین کیږي دا طبیعتا وروسته د درد لامل کیږي؟ د غاخ دردونه طبیعي دي او کنه خپل انسان د دې لامل کیږي د خولې ښه حفظ الصحه نه ساتل د دې لامل کیږي چې دغه دردونه پیدا کیږي؟ یعنی د غاښ د درد ریښه له کومه کیږي؟
د غاښونو د درد ریښه خو معمولا لودین سیب چې کله غاښونه تخریب شي اغاصب د دې متضرر سي دلته التهابونه موجود دي. معمولا که تاسو وګورئ غاښونه خراب شوي دا تور ګرځېدلي دغه توروالی په ابتدا کې دردونه نه لري. په ابتدا کې معمولا مریض البته د مونږ په جامعه کې دلته په افغانستان کې تر داسې یو مشکل دی ډېر کم داسې خلک پیدا کیږي چې کله په خپل غاښ کې یو تور دا وګوري او د لارډ سي ډاکټر ته. نو ډاکټر ته هغه وخت خلک دي چې کله له مشکل سره مخ کیږي له دردونو سره. نو کله چې دای له دردونو سره مخ کیږي دا نو داسې یو حالت وي لودین سیب چې دا بیا ډېر پرمختللی حالت وي. یعنی هغه درېمې طبقې ته د غاښونو د تخریب رسېدلی وي. نو بیا هلته طبیعي خبره ده چې هلته نرمو انساجو ته دغه میکروبونه داخلیږي د غاښ په مابین کې چې دي هغه چمبر کې هلته په کانالونو کې نرم انساج یا سافټ ټیشو نرم انساج چې کوم دي عصب ده او د وینې رګونه دي هغې ته د التهاب سرایت کیږي. نو د هغې د التهاب د سرایت چې کله هغې ته سرایت کیږي هغې ته داخلیږي نو دلته مریض د درد او د پرسوب او د شینو شکایت کی او دردونه ورته پیدا کیږي او بالاخره دغه څه مشکلات سره مخ کیږي. او بل دا دی چې یو خدای دی چې یو دغه دا ده. بل دا دی چې په ټول د عمر کې یعنی کله چې انسان چې کله پیدا کیږي د شپږو میاشتنۍ نه چې کله د دې غاښونه را شروع کیږي د شیدو غاښونه نو معمولا خپل غاښ هم چون لکه د انسان د بدن نور اعضا تخریب لري په خپل هم تخریبیږي. یعنی د خوراک سره یا فرزندې بعض شیانو سره چې تیزابي شیان یې هغه استفاده کیږي هغې سره غاښ کمزوری کیږي نو خپل طبیعي شکل باندې هم د غاښ تخریب منځته راځي. خو توروالی او دردونه معمولا دا د حفظ الصحې د نه مراد کولو له وجې نه منځته راځي.
بله کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو کولای سئ چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. اوریدونکو وصل دی ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. ښه په دې له چې اړیکه سم شي واتس اپ نه اړیکه نیولې مهرباني تاسو غږاورو خبرې وکړئ.
او مننه خوشاله اوسئ ګل پات ډاکټر صاحب. سلامونه په پښتنه ما خپل په پښتنه یو ځای خونه تقریبا د لوګین صاحب الله صبر کړی نه اسلی وی دي. نو دا خو ډیر څه په نامه تاسو جوړ کړی دا ما یو وخت لري چې تاسو باندې راځو ډاکټر صاحب راوغړی اوس وړه مشمان را خو کې چې څو ټاپونه پیدا شي ویل تقریبا خو نه موږ ته اسلام باندې وته ولا چنجي ویل دي. نو دا ډاکټر صاحب نه ما دا یو پښتنه وایي سوال وګړي نو تقریبا چې دا عوامین دی ورکوي مشمان
ښه محمد نبی ورور بغلان علی کې سم نه ده ما پښتنه واوري دل سلامات سي پختنه مو واوري دل محمد نبي خان چې په وړو ماشومانو کې د غاخونو د خرابوالي لامل څه ده یا همغه عام اصطلاح کې ولې د ماشومانو غاخونه چنجي وهي ډاکټر صاحب درته وروسته جواب در کې دا چې اړیکه مو سمانه و ما تاسو پختنه موږ واخستل کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله بل اوریدونکو نسته یو بل اوریدونکو پختنه ثبت کړی هغه به وروسته واورو خو ډاکټر صاحب راځي چې اول دغه د محمد نبی ورور چې له بغلان اړیکه نیولې و د دې پختنه به جواب کو خو یو بل اوریدونکو هم پلیکه کې دی راځي چې دا منتظر پاتې نشي دغه اوریدونکو هم راوخلستلی مشي ازادي رادیو ده
سلام علیکم شه بخیر
و ستړی مشه ډیره مننه کوم ځای مو اړیکه نیولې او موږ د غاخونو په ناروغي خبرې کوو تاسو په دې اړه کومه پوښتنه نظر لرئ
عبد اللطیف یو نه هلمل ولایت مې اړیکه نیولې رزما ډاکټر تاسو صدا پښتنه ده چې دا کوچنیان اوس ډیر د غاښو تکلیف پیدا کوي نو دا خو نه کشل کیږي کوچنی ماشوم یې غاښونه یې توریږي او بل د دې لپاره دوا چې شته نو چې موږ دوايي وکړو او دا کوچنی غاښونه د کیژ نه کشل کیږي دا پښتنه مې د ډاکټر صاحب سره
کور مو ودان ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو نه کوم پښتنه لري له هلمند نه چاړي کني ولې عبد اللطیف ورور نه
دا ماشوم دې تاسو د خپل کوم ماشوم د کپ مجموع کې ماشوم خبره کوي
عبد اللطیف
مو خپل ماشوم دی و
ها سلامات سه کور ودان
ټیکر کو دا ماشوم تقریبا د څومره کلونو ده
د څلور کال دی
بس
سمد سلامات سه کور مو ودان
خراب دي کړي مخې غاخونې دي
لا یا لاندې غاخونې دي
سلامات اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب چې تاسو خبرې وکړي او بل اوریدونکو به هم را وښلو چې منتظر پاتې نشي اوریدونکو په نوبات کې دی بیا به یو پښتنه ته جواب وایي سړی مشه آزادۍ رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړي خالي کا پرېښه تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړې کا پرېښه دی اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړې کني سي ډیره هڅه وکړي چې انټرنیټ کیفیت مخوي ځکه چې تاسو غږ مو واورو او د نور اوریدونکو وخت ونې نسو خا ډاکټر صاحب د محمد نبی او د عبد اللطیف له بغلان او هلمند نه د اوریدونکو پوښتنه تقریبا یو شان وي په ماشومانو کې د غاخونو د خرابوالي لاملونه خاغلی
بله د ماشومانو د غاخونو د خرابوالي لامل معمولا معمول دی یو دا چې موږ تاسو په دې جامعې کې د کلتور نسته چې ماشومانو ته د برس کولو ټریننګ ورکړي یعنی دا د موږ تقریبا د جامعې مشکل ده هم دا رقم خصوصا هغه چې په اطرافونو کې اوسېږي یا له دغه مسایلو نه لرې پاتې دي یا فرضاً چا ورته یادوري نه ده کړې یا چا ورته لارښوونه نه ده کړې نو اول خو په کار دا ده چې د محمد نبی ورور د سوال په جواب کې دا وایم چې ماشومان غاښونه ځکه خرابېږي چې هغوی غاښونه صحیح ساتل کېږي نه یو ماشومان غاښونه باید صحیح وساتل شي حتی که واړه وي ډېر واړه وي او د دې توانمندي نه لري چې برسو کې نو والدین دې مسولیت لري چې په ډوډۍ هر ډوډۍ یا خوراک نو ورسته دغه ماشوم غاخونه په یو پاک تاکم شوی سټریل ته نرمه تکي باندې غاخونه ورته پاکي او د درې څلور کلنۍ کې ماشوم ته د ټریننګ ورکول پکار دي د دې سره عادت کول پکار دي چې خصوصا چې کله د شپې وې د کیږي انته د خپل غاخونه پاکي برسي کی او بیا لغې نو ورسته د خوب تلاړ شي او د عبد اللطیف ورور سوال تقریبا هم د سیو خو پږي کی یو ډیر مهم خبره واغ دوی سوال او چغه دوی ویل چې د ماشوم غاخونه نه وستل کیږي او نه ډکیږي د دې په ارتباط باندې بزوم چې د ماشومانو غاخونه باید ډکسي تر زکه د ماشومانو د شدو غاخونه چې کوم دي شپږ میاشتې نه واخله تر 12 کلنۍ پورې د ختميږي او بل اخر د 12 کلنۍ پورې د دایمي غاخونه مکمل راوځي چې هر غاخ ځان ته عمر لري فزند مخې غاخونه دی په کلنۍ کې شدو غاخونه لویږي بیا نور راخیزي د زامي غاخونه دي چې فرزند تر نه کلنۍ لس کلنۍ پورې د شدو غاخونه لږ نور څه بیا غورځي دا چې کله تکلیف پیدا کوي ماشوم غا خرابېږي ډاکټر ته باید لاړ شي هغه باید یو ایکسرې وکړي د ایکسری کې دا معلومیږي چې لاندې د دې ماشوم دایمي غاخ تشکل کړي کې نه کړي کچې ته تشکل کړي وي او د دوه پر درې سي یعنی له درې سونه دوه سي غاخ تکمیل شوی او یو هیڅ پاتې لاندې دایمي غاخ البته نو بیا کولای شي ډاکټر سي د غاخ لري کې تر هغه پورې چې د دوه پر درې سي دغه دایمي غاخ لاندې د دې تشکیل شوی نه دی ماشوم د غاخ وستلو من دي لامل کې دای شي چې دغه دایمي غاخ بیا راونوزی ځکه دغه شدو غاخونه چې کوم دي لودین سي د دایمي غاخونو د رهنمود هم د چې لار ورته خلاص ساتي تر غو دای راوزی چون هغه څلته اول تشکل کې دی او په قانې په شکل باندې هغه د دې توانمندی نه لري چې دا اوري وشکي د عضلات وشکي او دای راوزی معمولا مونږ بیا د سقاخونه چې به وخت وې سلسله نظام کې دایمي غاخونه چې امپیکټ غاخونه مونږ ورته وایو یا په ځمکه کې پټ غاخونه دي بیا هغه غاخونه دي دوی دایمي نه راوزی اکثر داسې مکتب غټان راغلي دي ویلې دي چې مونږ دایمي د غاخونه دي مال ورکلې نه چې مونږ ایکس ری او شین ورته کړی دي معلومات هم کړی د کتلین دي چې یا دایمي د شډو غاخې وسلسله نه ده په هغه وخت کې ډاکټر ته نه وړل سوی توجه ورته نه دسوي او لاندې غا دایمي غاخې امپیکټ پات سوې د پروت شکل باندې په ځمکه کې عمل ته پات کیږي. نو ضروری خبره ده چې کچیرته د ماشومان غاښونه خرابېږي د کولې ضروری دي تر هغه پورې چې د دې دایمي لاندې غاښونه 2/3 تشکیل شي. چې کله 2/3 تشکیل شي بیا ډاکټر دې اجازه لري چې دا دایمي شډو غاښ ته وباسي او د دینه بغیر نو بیا 2/3 تکمیل نوي د غاښ ته وستلو اجازه ورته نشته ځکه د دې امکانات ډېر دي چې بیا د دایمي غاښ راونه وزي.
او د کولې ډاکټر صاحب هم دغه درد سره ښه کیږي د هم دغه د شډو د غاښ
اخو بیا د سیدا دی غاخ تخریب ته لودین سپ کتل کیږي اما غ اندازه باندې کچیرته د وی چې غاخونه لګ لګ خراب وي اگر پاکیږي اگر د کیږي او کچیرته فرزند سی وی چې هغه اعصاب ته رسیدلی حتی ماوله او دویم طبقه کراس کړي د فلی نو په صورت کې بیا غ کتل کیږي او اما غ کومه تدای لازمه تدوی چې ده هغه بیا په مغه وخت ورته کیږي او مریض د غدرت نخلاصيږي او بل اخر هغه مریض دغه خپل غاښ نه استفاده کولای شي تر مایه نه وخت پورې یا څومره پورې لاندې تر غوډه یې غاښونه یې دکېږي پوره کېږي نو دغه پورې د غاښ نه استفاده کولای
شي. یعنی ډاکټر صاحب واضح د غدوه اوریدونکو ته او نور اوریدونکو ته وایي چې هغه ماشومان چې عمرونه مثلا د 2 نه تر 10 کلونو پورې یعنی تر اوسه داسې حالت کې چې تر اوسه هغه اصلي غاښونه مکمل نه وي راغلي نه وي راښنه سوي کدي غاښ درد سره مخامخ کېږي یا مثلا غاښونه توریږي یعنی باید باب زونه ګڼل سي ډاکټر صاحب سره مراجعه وسي ایکس ری واخستل سي او که غاښونه درد لري یا بل کوم تکلیف لري درملنه باید وشي همداسې ده کنه.
بله صاحب او دغه یو کلتور هم دا یو شی دا اوریدونکو ته بز یو شی بار بار یادونه دي کومه ځکه چې دا د موږ مسولیت او د خلکو په هوونه او چون دا د موږ مسلک او د موږ فیلډ هم دغه ده نو دغه نظریه چې د ماشوم غاخ باید وو وسل سي زکه د دې غاخ برتراخيزي دا تنه مهمه نه ده چې د دې لاندې غاخ راخيزي او کنه راخيزي دا مهمه ده چې دغه ماشوم چې دغه غاخ په دغه عمر کې چې راخيزي د دې ضرورت دی ته ده ضرورت دی ته ده بدون لدینه چې لاندې غاخ راخيزي کنه راخيزي د په دغه عمر دوران کې چې د ترغو پرې دی دایمي غاخ راخيزي د خپل غاخ له لاس ورکی دی خوراک د زول او عملیات د دې سرته نه رسیږي نو د بیا غذایی مواد څخه جذب نشي کولای لکه وخت چې ما ویلې د میډی ته د غاخونو کار میډی ته او د میډی کار کولمو ته پاتې کیږي او بل اخر جذب صورت نه نیسی نو دغه ماشومان یا تنکی ځوانان بیا د سوی جذب یا فرزند د غذایی مواد او د له مشکل سره مخ کیږي ډیره ضروری ده چې د ماشوم غاښونه باید تداوی شي او ډیره زیاته ضروری ده چې په دې باندې تاکید وشي چې تر هغه پورې لاندې دایمي غاښ 2/3 سي تکمیل نه دي د مریض غاښ ته نو باسي په هر صورت کې مریض غاښ تداوی کی تر هغه پورې چې د دایمي غاښ راپورته
او ډاکټر صاحب متاسفانه افغانستان کې ستونزې ډېرې دي کله چې د ماشومانو د غاښونو خبره کیږي نو د ستید غاښ وستل فکر کوم تر ټولو لاندې درملنه ده چې دا تاسو یې ناوړه پایلې یاد کړی چې ممکن وروسته بیا پوګد محل کې د ماشوم اصلي غاښ راشین نسی او ډیر کله ډاکټر صاحب دا چې هم شوی چې مثلا موږ تاسو خود افغانستان خلک یو شهیدان یو چې په ولایتونو کې ایکس ری هم ډیره کمه کیږي ایکس ری کې کیږي هم هغه اصلي ایکس ری چې ضرورت ده ډاکټر صاحب ته غنه کیږي ځکه چې هغه غاښونه اصلي تصویر ولیدل شي جوړ غاښ مثلا باسي او غناروغ غاښ پاتې کله ناکله ځکه درد داسې حالت کې چې مریض تفکیک نسی کولای نو وستل فکر کوم ډیره خلاره نه ده د غاښ وستل هم داسې تاسو سپارښتنه کوي کنه.
بله بله لودین صدیقه خوښنه بل داسې دی چې ډاکټر صاحب ډاکټرانو ته معلومیږي چې دغه غاښ ماشوم څو کلن ده دغه غاښ فرضاً د مخې دوه غاښونه کومه تاسو وګورو په کلنۍ کې یو ماشوم راځي شپږ نیم کلن دی، تا ته وایي چې زه شپږ نیم کلن یم او مور و پلار یې درته وایي شپږ نیم کلن دی او د غاښ خوږیږي او د شیدو غاښ یې ته دا ورته لرې که دا صحیح ده. خو که چېرته دغه د ماشوم څلور کلن وي او دا راسي د مخې غاښ خراب وي، نو ته راجکسي ډاکټر راجکسي دا وباسي، نو دغه صورت کې دا د دې حق نه لري. هغه عمر هم د غاښونو ډاکټر صاحب ته معلومي چې دا غاښ په کوم عمر کې ده، دا غاښ په کوم عمر کې فرزند نظام اولنی غاښ چې کوم ده دا په اته نه کلنۍ کې باید لرې سي، د هغې نه مخکې باید لرې نه سي. ډاکټران ته د دې عمرونه معلومي، کوشش دی دا وسي چې که اکسرې نه هم وي نو د عمر مطابق دې دغه غاښ دغه وکړي، دا څه ورته وایي، هغه اندازه دې ولري او د مریض غاښ دې تداوي کړي او مشکل
کور ودان. ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او صحیح راځي. یو اوریدونکي دلته پوښتنه راته ثبت کړې، دا به واورو بیا به همداسې مخکې ځو سره. ښه، فکر کوم اوس پوښتنه اورېدلی سو. ښه، فکر کوم غږ دې د اوریدونکي موږ نه لرو. که هر څه ستونزه ده کولی سو د بل اوریدونکي چې مخکې راته پوښتنه ثبت کړې وه هغه پوښتنه به واورو، بیا به د نورو پوښتنو ته راشو.
السلام علیکم هلی دادا دی رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي چې ټول خصيحت ولري، الله مو خوشاله با وقار او با عزت لره. استاسې د قدرمن ملما څخه زما پوښتنه دادا چې درنه تقریبا 12 کال مخکې مایفر کې موټر را باندې ټکر شو، نو دا غینه رسته زما غوونه ټول خراب شو، ورځ د بلې ته خرابېږي او درد کوي. یعنی خپل په موقع باندې چې کله ستاسو میسج موږ ته راغې، زه د غاښونو د ډاکټر سره ومه په غاښ کې راله کار کوم، نو چې کلم زه ډاکټر ته لاړ شم، ډاکټر ته وایي چې مطلب دا غاښونه چې دي تا دغه وخت د حادثه کې د جامې یا د غاښونو ټول مکمل تاکلک کرانیولي دي. نو اوس مې ستاسو د قدرمن میلمې څخه پوښتنه دا ده چې د دې علاج څه دی؟ ټول غاښونه مې ورځ نه بری ته خرابېږي او درد کوي. څه په وخت سره سي لګ لګ مات شو، نو درد سره ډېر زیات په عذاب او په تکلیف یم. نو کله خود را ته وکړي دا وستاسي ډېر زیات مهرباني، الله مو خوشاله لره.
ښه، ډاکټر صاحب دې اوریدونکو پوښتنه وه، وایي مای پارک کې مې ټکر وک، ټکر نه وروسته د غاښو ستونزه ورته پیدا شوې، دوامدار درد ده. او ډاکټر صاحب مای ورته وایي چې د حادثې په وخت کې تا خپل غاښونه کلک نیولي، فکر کوم ځینو سپارښتنو ته په تمه دی چې تاسو ورته څه سپارښتنه لرئ؟
د دې ورور ته به دا ووایو چې د اکسیډنټ یا فرزند په اصطلاح د ټکرونو په دوران کې یا فرزند یو ځای نه د لوېدلو په دوران کې معمولا انسان داسې مشکلات سره مخ کېږي، غاښونه کلک نیسي. دا یوه خبره ده. یو علت دا هم کېدی سي، خو ډېر علتونه نور هم سته. یو لږې نه دا ده چې کېدای شي د په زامه باندې ضربه خوړلې وي، زامه چې ضربه کله وخوري دغه بند چې د دې دوو زامو د دې غوږونو سره څنګ کې پی این جی موږ ورته وایو پرمجر نارجه جان چې کوم ده دا ضربه ویني. یو مشکل دا وي چې غاښ خرابېږي، لکه غاښ که خرابېږي یا تخریبېږي ممکن دا د ضربو ضربې چې کله وخوري غاښ د دې امکانات چې څو کلونه پس پغه کې بغه دغه اثرات او دردونه او لاندې تخریبات او د شینه معلوم سي. خو یو مسله بل هم کېدلی شي چې په دې ساحه کې د بند چکمده د نظام بندونه چې بند چکمده د دوړ نظام چې بند دي سره دغه ټی ایم جی په دې ساحه کې د تعصب د فشار لاندې راځي. لودین سي دلته یو عصب د سیدا عصب راوتل دی، دا عصب تقریبا په 500 حصو باندې بیا دلته تقسیمیږي چې سترګې تم راځي او غوږ تم ځي او د شقیقه چې موږ تاسو په مسله کې ورته دي تم ځي، بره جامې تم ځي، لاندې جامې تم ځي، پزې تم ځي، 500 حصو باندې بیا تقسیمیږي. نو کله چې دغه عصب په ابتدا کې په دغه بند کې چې راوځي دلته او دا بیا په دې 500 باندې تقسیمیږي، په دغه ساحه کې دلته دغه رګ د فشار لاندې راځي. معمولا چې د دې لپاره بیا مختلف تداوی لارې دي چې هغه لپاره اول په کار ده چې او پی جی یا مکمله اکسرې واخیستل شي د غاښونو. د یو غاښونو او پی جی چې واخیستل شي یعنی مکمله اکسرې د لاندې او باندې زامو دا اخیستل کېږي، دغې نه وروسته بیا تشخیص کېږي، ګوري که چېرته د سیټي سکین ضرورت وو بیا سیټي سکین ورکول کېږي چې تر هغو پورې د هغه د تخریب دقیق هغه د عصب د تخریب هغه دقیقه ساحه معلومه شي. او په هغې ساحه کې هلته بیا 15% الکول زرق کېږي د شپږو میاشتو دپاره. یوه طریقه یې دا ده. بله طریقه دا ده چې عملیات دې ته کیږي که چېرته د مریض له ډېرو شدیدو دردونو نه په عذاب وي، غاښونه یې خراب نه وي خو دردونه شدید لري. په دې حادثاتو په دوران کې دغسې شیان بیا وروسته مریض ته پیدا کیږي، غاښ خراب نه وي خو ژامه مکمل درد کوي. بیا دا کار د نیورو سرجن کار ده یا د جراحي عصب کار ده، دا بیا عملیات ورته کیږي. دلته یو رګ ده، دغه رګ بیا کټ کول غواړي تر هغو پورې چې د دې مریض د دردونو شیان آرام شي. که چېرته د دې ورور غاښونه خراب وي، خو غاښونه خو ضروري ده، فرضاً تورسه وي توریږي، او که چېرته داسې وي نو بیا په کار دا ده چې توروالی پاک شي. د توروالی باید په هر صورت پاک او رستور، یعنې دوباره بېرته ډک شي. هغه باید لري، ځکه هغه حجرات هغه میکروبونه دي چې هلته پاتې نور غاښ تخریبوي. او که چېرته داسې وي چې غاښ تک سپین وي، بعضې وخت مریضان داسې وي، دغه د اکسیډنټونو مریضان داسې وي چې غاښونه یې تک سپین درد کوي، نو هغې بیا کېدای شي په دغې ټي ایم جي کې مشکل وي. هغه بیا دقیق معاینه غواړي او دقیق معاینات غواړي، او له هغې نه وروسته بیا دا دغه کېږي، دا تشخیص کېږي او تداوي کېږي.
سلامات اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده زبیر ګردیوال پر فیسبوک باندې، وای د غاښ ډیر شدید دردونه مې لرل، تقریبا 28 کال عمر لرم. دا مې لومړی ځل دی چې غاښ کې مې درد پیدا شوی دی. یو هفته کې مې دوه ځله ډاک کړ خو هیڅ مې غاښ نه ښه کیږي.
نو دا خو اوس مونږ به داسې ووایو چې دا چون د دې سوال په لیکلي بڼه باندې ده، د سړیستانه 28 کلو عمر خو د خیر ویسېږي چې مونږ ته لیکلی ده. بل دا ده چې د دې د غاښ تخریب څومره ده، ولې بعضې وخت داسې پېښېږي چې کله غاښ تخریب وي هلته لاندې عصب متضرر سوی، بعضې وخت د پرکاریانه پرکاري د غاښ تر هغه پورې نه ده په کار مریض ته، چې کله مریض دی هم د دې ټکي ته متوجه اوسېږي چې کله په غاښ کې درد وي، ډاکټر ته ووایي چې په غاښ کې مې درد ده، نو چې تر هغو درد آرام سوی نه وي د دې ډکول لازم نه دي، ځکه هغه بیا دردونه ډېر زیاتېږي او مریض ورسره په عذابېږي. لکه ګردېوال ورور چې ویلي چې دوه وارې مې په یوه هفته کې ډکړی ده، نو دې معنا دا ده چې هغه تداوي پوره سوی نه ده، د دې هغه تداوي سایکل پوره سوی نه ده. یو عمده مشکل دی مونږ په مریضانو کې لودین صاحب ستا، هغه دا ده چې خپل هغه اپانمنټونو ته پر دقیق وخت باندې ناراضي. دغه داسې دی چې کله د دواګانې په غاښونو کې کېښودل کېږي، نو ورته وایي چې فرضاً ته درې ورځې وروسته یا دوه ورځې وروسته راسه، یا یو هفته وروسته راسه، یا فرضاً شپږ میاشتې وروسته راسه. نو هغوی په هغه دقیق وخت باندې نه راځي، چې کله دقیق وخت باندې رانه شي، هغه مواد چې کوم په غاښ کې کېښودل شوي هغه په یوازې دې چې بیا فایده وکړي، هغه غاښ ته ضرر رسوي، هغه غاښ خرابوي، ځکه د هغې هموغه مره معیار دي باید نور لرې شي له غاښ نه. نو د مونږ په خلکو کې یو عمده مشکل هم دا ده چې دغه مریضان اکثر بیا هغه خپلو مشکلات نه ورته ښکاري، وایي دا ما ډک د نتیجه ولې ورنکړه، او دې ته نه ګوري چې هغه خپل اپاینټمنټونو ته په هغه دقیق وخت. لازمی خبره دا ده درنو لیدونکو چې خپل ډاکټر چې تاسو کوم ټایم درخي په هغه ټایم باندې به ډاکټر ورته چې تر هغه پورې تاسو مشکل حل شي او هغه دوا هلته نور تخریبات منځته را نوړي.
ډاکټر صاحب، یو ستونزه بل هم ده چې کله ناکله دغه غاښونه چې ډکیږي په افغانستان کې وروسته بیرته ستونزه پیدا کیږي، پکې درد بیا پیدا کیږي. هغه عصبونه چې د غاښونو دي چې باید فکر کوم د ډکولو په وخت کې هغه عصبونه مړسي یا وویستل سي، هغه عصب نیمګړی پاتې کیږي. فکر نه کوي چې کله ناکله ډاکټر صاحبانو کې هم ستونزه شته، هغه د غاښ تداوي سمه نه کوي لکه څنګه چې لازم وي؟
دا خو داسې ده لودین صاحب چې دا دې پورې ډیپینډ کیږي یا دې پورې ارتباط لري چې ډاکټر څومره وسایل لري. ډاکټر باید په خپل کلینیک کې ایکس ری ولري، ډاکټر باید د مریض دې ته ضرورت پیدا نشي، خصوصا عام روټین معاینات چې کوم دي لکه ایکس ری ډېر زیات ضرور شاید په کلینیک کې. نو کله چې په دې مریض ډاکټر سره ایکس ری موجود وي، هغه بیا خپل هغه تداوي صحیح کولای شي، دقیقې کولای شي، هغه مشکل نه پیدا کیږي. کوم ځای کې چې مشکل وي هغه ورته ښکاري، هغه لیدای شي. نور دغه دي کامرې دي وړې وړې چې هغه بعضې وخت کانالونو لاندې منځ د کانال کتل غواړي، هغې کمرو کې کتل کېږي، هغه بیا زوم کېږي، غټېږي، هغه کانالونه مکمل ښکاري چې د کانال په کومه ساحه کې چېرته مشکل ده. دا خبره درسته ده چې دلته بعضې وخت تداویانې ناقصې دي، خو لودین صاحب زه به تاسو ته یوه خبره وکړم. د غاښونو تداوي چې ده، دا معمولا داسې لږ نسبتا نورو تداویانو ته قیمتي تداوي ده. دی غاخونو ارزان تداوی چې د اغه همداس کیږي چون دلته د خلکو اقتصادي مشکلات ډیر دي، ما اکثر لیدلې دي خلک لاړ سي راسي راتوای چې ډاکټر صاحب بلا ما خو په 500 روپۍ په 300 روپۍ په 1000 روپۍ په 600 روپۍ ما غاخ ډکړې، نو هغه کله چې د پیسې کمې ورکی نو الته ډاکټر په دې باندې مصرف نشي کولای، مصرف داسې نشي کولای چې الته د دې قیمت اوچت شي، کله چې قیمت اوچت شي مریض یې د دې توانمندي نه لري. نو بعض ډاکتران، البته زه دې خبرې سره موافق نه یم د ډاکترانو چې مریض ته باید وویل شي چې ښه ځان وراسه تداوی به درته وکړو موقتا چې تر څو پورې بیا په درد شي وبسي بیا په درد شي بیا په درد شي. که چېرته ډاکټر صاحبان داسې یو مریضانو ته داسې یو لارښوونه وکړي، تر ټولو نه مهم شی دا ده چې کله مریض راځي مریض ته د دې قناعت ورکړه وسي چې تا دغه غاښ دغه مشکل لري او دغومره مصارف لري او تداوی یې په کار ده. دلته بیا مشکل معمولا د خلکو هم ده چې اقتصادي مشکلات ډېر دي، هغه مصارف ته ځان نشي ټینګولی او ډاکتران هم د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره انویسټمنټ زیات نه کوي په انسټرومنټو باندې په وسایلو باندې.
بله، نو همدا لامل دی چې د غاښ درملنه ناقصه کېږي. ډاکټر صاحب سلامت او صحیح پوښتنې ډېرې دي.
هغه ډاکتران تاسو په افغانستان کې موږ الحمدلله تکړه ډاکتران لرو، ښه ډاکتران لرو، داسې ډاکتران هم لرو چې ښه وسایل ښه کارون ښه کار کوي ښه وسایل لري. نو هغه ډاکتران معمولا چې وسایل ونه لري او بل هم دا مشکل دی دغه هم ده، دلته لودین صاحب دی تجربې هم ده، ځکه داسې اکثر په افغانستان کې معمول داسې دی چې پروتیز هم سچا ویل هغه کلینیک خلاص کړی او که څوک لیسانس هم ده نغه هم کلینیک خلاص کړی ده، دواړه ته یو رقم جواز ورکول کیږي، دواړه یو رقم کار کوي. نو دا طبي خبره ده، هغه ډاکټران چې متخصصین دي یا لیسانس دي او هغه چې سوار لسم پاس دي نو هغه په تجربه او کار کې ډېر زیات فرق دي. نو دا یو عمده مشکل هم ده په دا مسولیت راځي کیږي د موجوده یا مغد ملک نظام ته چې دا هو کې حالن په کار ده چې هغه خلک چې غوي پروتیز ویلې دي یو دي ډاکټر دي غاخونو دي ډاکټر دي موجود کین بغیر
کار کول هیڅ حق نه لري. سلامات د غاښ د درملنې لوړ لګښت اشاره وکړه. ډاکټر صاحب زه فکر کوم په افغانستان کې که څه هم د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی خو د غاښونو مصارف یا لګښتونه لا هم د قناعت ور دي. په نورو نړۍ کې مثلا په اروپا کې دغلته د غاښ لګښت حتی بیمه یې هم پیسې نه ورکوي، که ورکوي هم یوه کمه فیصدي ورکوي. یعنی دلته په اروپا کې هم غټ سرخوګای د ناروغ لپاره د غاښونو درملنه ده، خصوصا د غاښونو ایښودل، غاښونو نوي کول، دا پروسه ډیر لګښت غواړي. مثلا زرګونه یورو، حتی لسګونه زره یورو یا ډالر ممکن لګښت راشي که څوک غواړي چې ټول غاښونه جوړ کړي. په هر حال دغه قیمتي عضو د بدن باید ښه وساتل شي، د لپاره چې ضرورت کم پېښ شي تر څو سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي. د یو بل اورېدونکي پوښتنه د اسد سلیم په نوم باندې وایي، زه سوال لرم، هغه دا چې د نسوارو استفاده کوم، څه وکړم چې نسوار مې غاښونه زیانمن نه کړي؟
ښه، نو دا خو ښه سوال هم ده او ډېر عجیب سوال هم ده. وروره، ته یو خو کوشش دا وکړه چې ته د نسوار دغه اندازه چې کومه ده معمولا خلک ډېر زیات له اندازې وتلې زیات کوي، نو یو خو دا وکړه، کوشش دا وکړه چې بندې کې خو کوي نه سکنی کوي او یو هوډ ورته نه لري، نو کوشش دا وکړه چې په ډېره کمه اندازه باندې استفاده وکړي د شینو نه، او کوشش دا وکړه که چېرته لاسرسی دې لري چې غاښونه دې درې وخته کم از کم باید برس شي، د هر درې وخته ډوډۍ نه پس باید خپل د نسل سلیم ورور خپل باید غاښونه برس، ځکه کې چې دی هلته بیرته هغه نسوار استفاده کوي چې هغه هلته په خپله د حجراتو تخریب او پی ایچ د خولې لوړېږي، هغه سدیسي حالت د خولې لوړېږي، هلته د غاښونو د حجراتو تخریب هلته راځي. نو په کار دا ده چې اول خو یې پرېږدي که نه کېږي په ډېره کمه اندازه باندې او کم لکه ما دی ورځ درې واره دی باید برسو کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. او باید په تاسف سره وایم چې په افغانستان کې د نسوارو استفاده ډیره عامه هم ده، ډیر عام کسان نسوار استفاده کوي، په دې هیله چې دغه ستاسو سپارښتنې هغه کسان چې نسوار کوي په پام کې ونیسي او کم تر کمه دوه یا درې وخت خپل غاښونه ومینځي.
نسوارو نه معمولا زیات سرطانونه دي، دغه نسوارو نه ما چې کتلې دي اکثر د نسوارو نه زیات سرطانونه د مریو او د خلی سرطانونه اکثر د نسوارو نه پیدا کیږي. که دا ډیر په غیر معیاري شکل باندې تاسو دا لیدلی په افغانستان کې ډیر په غیر معیاري او ډیر هغه ځای چې تاسو وګورئ چې کوم پکې جوړیږي نو بخښه به تعجب
وکړي. نو خدای چې اوریدونکي خصوصا ځوانان چې اوس مثلا بیلابیل نورې بوختیاوي هم راوتلې دي، نسوار پریږدي ځکه پریښودل هم فکر کوم ډیر غټ کار نه دی، ځکه موږ راتلونکي خپرونه کې غواړو چې په همدې د احتیاط په اسباب او درملنه باندې خبري وکړو. د نن سهار مونږ دلته همکارانو سره د موضوع یاد کړ چې بلونه کې په دې خبري کې چې څنګه له احتیاط ځان وژغورو. فکر کوم د نسوارو احتیاط نه هم خلاصېدل کومه غټه ستونزه نه ده، یو فقط هوډ او مبارزه او اراده غواړي. په هر حال بیا به وروسته خبري پوکو چې څه وکړو چې له نسوارو سګریټو نورو نشه یي موادو نه ځان وساتو تر څو مو مثلا غاښونه او مجموع کې صحت ډاډمن وسی. اوس یو اوریدونکي وصل دی، د سره به خبري وکړو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. مهرباني خبري کوي تاسو قابل مهرباني
نسوارم کم تور نسوار کم غاښونه دې دلګي.
ښه، کوم ځای مالک نیولې دا عمر مو څومره دی؟
عمر مې 50 کال.
ښه، متاسفانه چې اړیکه مو ډېره خرابه ده. فکر کوم ما مو پوښتنه واورېدله، ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسې. 50 کلن اوریدونکی و، اړیکه نیولې وه، وایي تور نسوار کوم او غاښونه مې وایي ډېر درد کوي. ډاکټر صاحب فکر کوم هغه مخکنی موضوع ده، ورته کلنډو کې سپارښتنه وکړي.
نو پکار دا چې نسوار کم کی یا بند کی، دا یو مسله. دوم دا چې برس زیات کی او غاښونه کې چیرته خراب وي تخریب وي نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي، تر هغه پورې هغه ابتدایي حالت کې کوي کې دا مشکلې دي غاښونه تور شوي، چې ډاکټر صاحب ورته ډاک کی ورته برابر کی پاکي کی او پاینده کې ځان سره کوشش وکړي چې خپل حفظ الصحه مراد زیات وساتي، د خولي خصوصا.
بله، کور ودان سلامت اوسې. راځي چې د یو بل اوریدونکي پښتنه واورو چې دا څه پښتنه لري، پښتنه موږ ته رالېږلې.
سلام علیکم محترم، جوړ خیرت مشکلات نست محترم ډاکټر صاحب، نو دا پښتنه ده، دا درد د غاښونو څه وجه نه پیدا کیږي او څه لامل ده د درد؟ دې حق له کلی معلومات راکړه، مهرباني به وي. سلام علیکم.
بله، کور ودان سلامت او سید اوریدون کې پښتنه و. ډاکټر صاحب فکر کوم مخکې جواب سوله په عوامل باندې موږ تاسو تام شولو چې عوامل تاسو یاد کړل، څه وایي د اوریدون کې پلان وکړي ډاکټر صاحب؟ ځکه نور اوریدون کې پښتنه لري چې هغه
نو دې ته کوم تا خبره چې موږ مخکې خبره ورته وکړه، لا غدا ده چې غاښونه کې چیرته خرابېږي او درد لري نو دوی باید زخو خرابېږي ځکه چې غاښونو تخریب زیات سي، هلته نرم حجرات یا هغه انساجو ته دا میکروبونه انتقالیږي، هلته میکروب جوړوي، هلته درد منځته راځي، هلته مشکلات منځته راځي، پړسوبونه منځته راځي، نو غاښونه کېدای سي د چا خراب شي ډېر او هغه درېمې طبقې ته یا دویمې طبقې ته یا درېمې ته چې ورسیږي نو هلته بیا مشکلات دي، یخ او ګرم سره دردونه، یخ او ګرم سره دردونه دا ورته پیدا کیږي او په کار دا چې ما خپل مربوطه ډاکټر تلار سي سترګو پر هغه خورته صحیح تداوي کوي او ډاکي کوي نو دا یو مشکل به انشاء الله حل شي.
کور ودان احسان الله احسان رور پر فیسبوک پوښتنه کړې، وای کچیرته غاخونه وې استلسي تر څو کلنې پورې بیرته په هغه ځای کې غاخ راشین کیږي؟
نو ما خو ویل چې هر غاښ تان ته عمر لري، دي مخي غاښونه چې دي فرزند تر شپږ کلنۍ و کلنۍ پورې دي، دا غورځي بیا دایمي غاښ راخیزي لو کلنۍ نو ورسته کچیرته ته د مخي غاښ ته مریض و باسي دا بیا نه راخیزي. د زامې اولنۍ غټ غاښ چې کوم ده دا تقریبا په 8 کلنۍ کې استکیږي، کچیرته ته د یو ورس کلنۍ کې د غاښ لري کې نو د دې معنا دا د ستا د دې دایمي غاښ لري کړی ده، دایمي غاښ په جای باندې بل غاښ بیا برته نه راخیزي او امکان هم نشته. نو په کار دا ده چې د هغه عمر مطابق غاښ هر غاښ ځانته عمر لري، ډاکټر صاحب ته چې لاړ شي، ډاکټر چې وګوري که د اکسرې وسایلو شینه نه لري
نو د عمر په لحاظ باندې په هغه مریض باندې پوهېږي چې دی د غاښ څومره تشکیل کړی چې باید وویستل سي که نه وویستل سي. نو دا په کار نه ده چې غاښ مقصد چې ورشي او درد لري او ماشوم ده او بس لرې که د دې هسې مرشن کېږي غاښ. دغه نظریه دغه فکر دا باید نه وي، باید د ماشومانو له ابتدا نه د غاښونو د ساتنې هغه روحیه هغوی ته هم ورکول سي او ډاکټر ته هم بوځي تر هغو پورې د ماشوم مشکل حلي هغه دایمي غاښونو ته بیا مشکل له صدمه ونه رسېږي. بې وخته غاښ وستل هېڅ لازم نه دي.
کور ودان سلامت اوسئ اورېدونکي. راخلو ستړي مشئ. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني ستاسو غږ راځي، خبرې وکړئ.
وعلیکم
وعلیکم السلام.
مال لودین صاحب بیا زحمت موضوع نه یارته
غاښونو حفظ الصحې باندې خبرې کوو. د غاښونو ساتل څومره مهم دی او که تاسو چیرته د غاښ درد لرئ ډاکټر صاحب دلته ستا کولی سئ پوښتنه ترې وکړئ.
محترم، غاښ درد لرم، د ډاکټر صاحب ته سمې دا پوښتنه ده چې د کښېر ځان غاښ همیشه بس په یو تو نه په دوو اوتو کې بس یو وار په درد سي بالم، نو د ګرد غاښونو ورسره درد کوي.
ښه، یو غاښ لرئ چې هغه دردېږي بیا نور غاښونو ته هم درد سرایت کوي. سلامت اوسئ. کور مو ودان اورېدونکي د فرا له بکوان اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم ورته پوښتنه راغلې اورېدونکي له خوانه، وایي د غاښ درد مې کله کله داسې وي چې دا ټوله ځامه مې ورسره په درد سي. هغو اورېدونکو ته چې دغسې مشکلات لري په لاندو کې کوم سپارښتنه یا حل لارې ورته وایي.
غاښونو کانټاکټ ایریاګانې کې مشکل پیدا کېږي، فرضاً د دوو غاښونو په منځ کې چې کومه فاصله یا د دې دوو غاښونو مجاورت چې کوم ده، د دوو غاښونو څنګ په څنګ دي، د دې دواړو غاښونو په منځ کې دلته تخریبات منځته راغلي. کله چې دا تخریبات دا چون له دې باندې نه فزیکلي چې ورته ګوري سړی تخکاری نه، ځکه هغه د دوو غاښونو منځ کې د پټه ساحه ده. نو کله چې دغه تخریبات زیات سي له اولې طبقې نه دویمې ته داخل سي، نو په دې صورت کې بیا څو کاره کېږي دویم او درېمه طبقې کې. په هغې کې دا کېږي چې داسې مریضان معمولا له یخ او ګرم سره چې کله دغه طرف غاښ ته یخ یا ګرم شی ورسي یا خوږه ورسي، دغه بسته ځامه ورسره درد کوي. هېڅ تشخیص نه شي کولی چې دماغ کوم غاښ خوږېږي. دا نو هغه وخت تشخیص کېږي چې کله ډاکټر ته لاړ شي او د دې اکسرې وسي، معایناتې وسي، وکتل سي چې کوم غاښ کې تخریبات موجود دي، همغې غاښ تداوی باید وسي. د هغې سره بیا د ټولې ځامې مشکل حل کېږي. نو دغه یو علت چې معمولا خلک وایي چې غاښونه میرک روغ دي خو بیا هم له خوږې او له یخ او ګرم سره مشکل لري، هغې کې عمده مشکل دی چې په کانټاکټ ایریاګانو کې یا هغه د دوو غاښونو په منځ کې سوری دلته پیدا شوی چې له بره نه ورته ګوري غاښ روغ ده.
بله،
او په اصل کې هغه دننه تخریب وي، نو د هغې له وجې نه هغه تخریبات هغه اعصاب متضرر وي، هلته پړسوبونه او حساسیتونه منځ ته راځي چې یخ او ګرم حساس کېږي، خوږه ورسره چې وخوري کله حساس کېږي، بریښ یو قسم بریښ کوي، انسان ډېر اذیت کوي، بسته ځام ورسره درد کوي، نو بیا هغه مریض هېڅ د احساس نه شي کولی. نو په کار دا ده چې دقیق ډاکټر ته ورسي او دقیق هغه وکتل سي چې په کوم ځای کې مشکل ده، هماغه مشکل راپیدا سي او مشکل حل سي، او انشاءالله مریض به له داسې مشکلاتو نه بیا په امان کې.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. یو بل اورېدونکي خپل پوښتنه راته پرېښي، دا پوښتنه به واورو. مهرباني.
سلامونه نیک هیلې وړاندې کړم د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته. خدای وکړي چې ټول صحتمند اوسې. مسجدي رسولي ما د لغمان ولایت له چنګ څخه خدمت ډاکټر صاحب، زمونږ مشکل په کورنۍ کې داسې د غاښ په حساب باندې داسې یو رسي او داسې سلسله یو بل ته پاتې شوی، نه پوهېږم علت څه شی ده. لومړی دا چې زمونږ په کورنۍ کې داسې ټول دغه د حفظ الصحې د غاښونو او د نور د خولو حفظ الصحې هم مراده، بیا هم زمونږ په کور کې مشر کشر یعنی داسې د فامیل یو دوه غړي حتما زمونږ په میاشت کې یا داسې په درې میاشتو یا په هفته کې داسې یوه ورځ نه یوه ورځ غاښ درد پیدا کوي چې نه پوهېږو دا ستونزه په څه شي کې ده. او زه خپل هم داسې څو وارې دغه ستونزې سره مخ شوم چې دغه غاښ درې غاښه ما خپل ایستلي، بیا مې پوښ ورته وکړه ډاکټر باندې چې بیا هم داسې یګان وخت داسې دغه مشکل راته پیدا کېږي. نو راتلونکي دپاره چې مالې دغسې مشکل یا دغه ستونزه زمونږ په کورنۍ کې بېخي له منځه لاړ شي او پای ټکې ورته کېږو چې هغه کوم اصول او قواعد چې مونږ تطبیقو، که دغه باره کې مونږ ته لږ معلومات راکړي دا به مهرباني وي.
ښه، ډېره مننه له دې اورېدونکي نه. ډاکټر صاحب، تاسې پوښتنه واورېدله، وایي ارسي ډول باندې د اورېدونکي فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې د غاښونو ستونزه ډېره عامه ده. په هره میاشت کې یا حتی اونۍ کې وایي یو کس د کورنۍ د غاښ ډاکټر ته روان وي، سره له دې چې حفظ الصحه یا پاکوالی نظافت هم مراعتوي. د دې څه لامل کېدلی شي؟ ډاکټر صاحب فکر کوم ګڼې نورې کورنۍ هم داسې دي چې د غاښونو مشکل پکې لږ زره ډېر دی، مثلا پلار مور اولادونو کې یا بیا لمسیانو کې د غاښونو ستونزې یا د غاښونو دردونه زر پیدا کیږي.
بله، نو دا خود چې دا لودین صاحب نوی زړو تحقیقاتو دا ویلې چې په ارسیت په غاښونو کې رول لري. نوی تحقیقات دا وایي چې ارسیت رول نه لري. خو زه په خپله چې تقریبا ډېر وخت کېږي، شل کاله مې کېږي د کلینیک کومه، نو ما څه په خپله چې کړی دی کلینیکلی هغه ما دې شی باندې لږ فکر کړی دا، او داسې مریضان زه لرم ارسیت رول ډېر زیات لري په غاښونو کې. دا یو مسله. دومه مسله دا ده چې ما داسې مریضان لیدلي چې په عین کوادرانټ کې یعنی په هماغه روبه کې چې د مور په کوم عمر کې غاښ خراب شوی دی، لور خراب شوی دی، یا د پلار خراب شوی دی زوی، یا د زوی خراب شوی پلار خراب شوی دی، لور ماما کوادران کې ماغه په مغه عمر کې خراب شوی دی. نو دا د دې ښکارندوی کې چې ارسیت رول لري، ګرچه نوې تحقیقات دا وایي چې نه لري. خو دې سره بیا اکثر ډاکټران موافق هم نه دي، او زه هم په خپل دې سره ډېر موافق ځکه نه یم چې موږ کتلي دي کلینیکلی چې ارسیت رول لري. خو یو عمده مشکل دا ده بعضې وخت د کورونو کې د لمر د نه موجودیت له وجې نه، د ویټامین ډي د کمبود له وجې نه، چون ویټامین ډي چې کله په بدن کې جذبېږي دي ته کلسیم ضرورتي، او د کلسیم د جذب لپاره ویټامین ډي ضرورتي. د مونږ هم دا مشکل دی چې مونږ ویټامین ډي نه لرو، یا خلک نه اخلي لمرونو ته ځم سي نه خي، یا فردان د خلیل لارې نه د ټابلیټ په شکل باندې نه استعمالوي. نو هغه کې مشکل داسې چې د غاښونو یا په مجموع کې د ټولو اډوکو کمزوري منځ راځي، چې اولین اثرات بیا په غاښونو کې ښکاري. غاښونو کې چې کله د کلسیم کمبود یا د ویټامین ډي کمبود ولري، غاښونه کمزوري کیږي، غاښونه سولېږي. تاسو به کتلي بعضې کسان غاښونه سولېدلي کرش شوي داسې، دغه وجه دا ده. دغه دوه علتونه، یو دا ده چې عمر زیاتي، او بل په ځوانانو کې چې تاسو وګورئ هغه چې وګورئ تاسو دغه د کلسیم معاینات چې ورکو موږ داسې مریضانو ته د کلسیم ویټامین ډي هغه خامخا کم راځي. نو ډېره ضروري خبره ده چې خپل د وینې د کلسیم اندازه معلومه کی، او دغه نو وروسته کچیرته کلسیم کمی یا ویټامین ډي د معاینه کی خپل، کچیرته ویټامین ډي کمی بیا نو د کلسیم او ویټامین ډي دواړه یو ځای استفاده کی، ځکه دا یو بل ته د جذب زمينه برابرۍ. کچیرته نو ویټامین ډي او مریض خوري او کلسیم نور سره خوري، د هیڅ فائدہ نه لري. او کچیرته یو مریض کلسیم خوري او ویټامین ډي ور سره نه خوري، نو د دې خوراک هیڅ فائدہ نه لري، ځکه د جذب زمينه نه برابرېږي. دا یو شی عمده ده چې د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود له وجې نه معمولا د امراض من سره راځي. د غاښونو خصوصا د غاښونو هغه اډوکي دي چې همیش د ضربې او د سره مخ دي، د سولېږي او له بل سره ډېر زیات په ډېر قوي زور باندې، نو هماغې چې غاښونو باندې اثرات زر پرېوځي په ټول بدن کې، نو په کار ده چې د وینې معاینات خپل وکړي چې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود خوده نه لري.
ډاکټر صاحب، دغه بل اوریدونکو هم پوښتنه کړې فیسبوک کې، دغه پوښتنه فکر کوم یو څه مهمه ده. وایي زما په غاښ باندې یخې اوبه بد لګېږي، او کله وایي چې غاښ یخې اوبه څکم یا بل یخ څه خولې ته وړم نو غاښونه مې ورسره په دردي کې. فکر کوم دا ستونزه یو څه نور اوریدونکو کې هم شته، یا په ټوله کې په افغانانو کې. ما چې له خپلې تجربې نه اورېدلې د دې علت څه دی، لاند کې دې ته ځواب ورکړي، بیا به سپارښتنه کرا کرا راټولوو چې بحث هم کم شي.
لوزین سے پدې کې دوه مشکله کېدلای شي. یو دا د چې د کېدای شي غاښ ټکړې وي ناقصې پرکاریا نیم دي لامل کېدلای شي. دوه مسله دا ده چې کېدای شي د په غاښ وختي مونږ ویل دي دوه غاښونو په منځ کې چیرته سوری وي، نو هغه څه کله هغه یخ شای دی خوري الته وردی هغه عصب تون لسته، نو هغه ته چې هغه یخواله ورسیږي هغه سیاله د حرارت چې کومه دغه ډېره قوي انتقال کوي، قوي انتقال سره یو بریخ منځ راځي چې دغه بریخ بیا هغه مریض مکمل دغه یو طرف ورسره بریخ کې هیڅ تفکیک نه شي کوي زما کوم غاښ ده. نو په کار ده چې دای لاړ شي ډاکټر ته، تر هغه د غاښونو اکسرې وسي، او کچرته پرکاریان یې سوی په پرکاریانو باندې دوباره یو مرور وکړي ډاکټر وی ګوري چې کی چې آیا د پرکاری خو بناقص نه ني نو دا غوې لته ناقصه پرکاریانی او د غاخونو په منځ کې سوري دي لامل کېدلی سي چې د غاخونو بریخونه منځ سره وړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات سي باس ډاکټر صاحب راځي چې ورور سره راټول کو ځکه 15 دقیقې شاو خوانورې لروش پک دقیقې زین نور مسلې هم ست د غاخونو اړوند زین وخت غاخونو سره ډاکټر صاحب زموږ تاسو خلک به احتیاطي کوي مثلا په غاخونو باندې کلک شي ماته مثلا بادام پی ماتی حتی چرمغز پی ماتی مثلا پسته پی ماتی یا هغه کارونه پکې چې مثلا فکر کوم لغه خون نه بغیر په اسانه کېدلی شي مثلا ډیر کلا کې غوټي په خلاصي یو شای پی کش کوي مثلا دغه به احتیاطي خصوصا په ځوانانو کې مثلا بیا په وګد محل کې څومره ناوړه عواقب لري او دغه خونو د آینده لپاره څومره ضررونه لري.
لودین صاحب په غاخونو باندې بی اندازې فشار راوړل د خپل لامل د دې کیږي چې د غاخونو په فرضاً کې تا یو معمول غاخ د تاوی او په زور نه وي او هغه نارمل چې کوم زور او فشار د هغه تر استفاده کې کېدای شي تا د غاخ په شلو کلونو کې خراب شي خو کچیرته یو انسان په غي باندې سخت شي نه خوري دغه په داخل کې هغه کوم رګونه چې دی هغه باندې فشار راځي حجرات تخریبيږي نو هغه کېدای شي په دوه درې کلونو کې هغه غاخ تخریب شي. اول خدای دې د کوم لامل لواجه نه چې تاسو یادونه وکړه چې چارمغز ماته بادام دغه سخت شینه په غاخونو باندې ماته ول دا باید قطان باید نه وي. بعض خلک دي تاسو ذکر وکړه چې غوټي ور باندې خلاصې دا لازم نه ده او بل ما د خلک لیدل دي چې درانه شینه په خوري کې د سراجګوي یعنی د دې په خاطر چې نه زدمره قوی ما یاده سي زور را پکې ده نو دا اصلا د صحیح کار نه ده دا غاخونو باندې ضربه واردېږي غاخونو ته ضربه رسیږي او غاخونو تخریبيږي او په آینده زمان کې بیا دا دسې حالت مرضي کله چې یو غاخ باندې یو سخت شای جک یا فرضاً یو سخت شای ور باندې مات کې په هغه وخت کې یو درد وکي ډیر شدید دغه شدید درد نه متصل دغه درد برته ورکسي کچیرته غاخ ته شدید درد پیدا شو او برته آنن دغه شدید درد ورکسو دا ډیر خطرناک حالت تلو دین سیب په دې صورت کې باید مریض حتمان یا ور ډاکټر ته لاړ شي عاجل قوی درد پیدا کېدل او عاجل برته بندیدل دي درد د څه درد بندیدل څه هیڅ احساسونه کې چې اوس دا درد ما درد درلود نو په دې حالت کې عاجل باید مریض ډاکټر ته لاړ شي ځکه دغه دردونه بیا معمولا لامل دي مزمن او یا دوامدار دردونه او حتی د سرطانونو کېدل.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت موندلای شي. زموخ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ azadiradio.com ته ورشئ.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ورستوي کې غواړم زین سپارښتنې د خوراک پاړه هم وکړو خصوصا ماشومان ته موږ تاسو په کورونو کې خواږه ډیر ورکوو چاکلیټونه ورکوو نقل ورکوو مثلا نور هغه خواږه شایان چې دا تر ډیره په غاخونو کې بیا پات کیږي هغه غاخ برسیږي هم نه بیا غاخ تخریبوي. د خوراک په برخه کې ډاکټر صاحب لاندې سپارښتنې وکړي لویانو ته او ماشومانو ته کوم خواړه تر ډیره استفاده سي خصوصا د شپې لخوا چې غاخ ته مضر نه تمامېږي په لاندو کې مهرباني ډاکټر صاحب.
نو د ماشومانو خو دا د چې کومګه دا وای چې ماشومانو ته خوګه نه ورکول خوګه ورکول ماشومانو ته ضروری هم دي ځکه یو غوي ضرورت لري د ګلوکوز اخستلو ته زیات ضرورت لري د غیته په کار دا د ماشومانو کې چې کله خوګه ورکول کیږي نو د غی نو ورسته د غیته ما وخت ویلې ماشوم ترين دا سي ورک دا سي ترينینګ سي دا سي یو ځکه ورکړی سي چې اخونه دي باید زر ضرور مينځي د یو مسله دوم کچرته ماشوم د دې توانمند نه لري والدین د دې مسؤلیت لري چې پاکي تقیم شوی سوتره ټوټه سره د دې غاخونه راپاکي. بل په غټانو کې چې کچرته هر هغه څوک چې خوګه استعمالوي یا فرضاً تیزابي شي نه لکه دغه مشروبات چې کوم دي لکه پیپسي او دغه کوکو د شین استعمالوي یا کول ډرینک یا انرژي د په خپل معمولا د ډیر زیات ضرر رسي غاخونو ته د غاخونو هغه اسیدی حالت یا هغه پی ایچ چې کوم دغه ډېر زیات لوړوي، هغه چې کله لوړ شي دلته دا د پی ایچ د لوړېدو لودین صاحب دغه حالت لسن د پنځو نه تر لسو ثانیو وخت نیسي. په دغومره ثانیو وخت کې د غاښونو حجرات ډېر زیات تخریبېږي. نو په کار دا ده چې د مشروبات، ګازي مشروباتو، د انرژیانو د دې شینو نه استفاده ونه سي، او خصوصا د غاښونو تار استفاده سي. د غاښونو په منځ کې غذایی پارچې باید پاتې نه سي، او کله چې څوک ویده کېږي د شپې لخوا نه خصوصا ضروري خبره دا ده چې غاښونه برس کړي او تار په منځ کې د غاښونو ووهي چې پارچې د ډوډۍ پاتې نه سي. چون د خوب په دوران کې د خولې غدوات هغه افرازات ډېر کم وي، نو هغه خمیره کېږي او ګنده کېږي او بالاخره د غاښونو د ډوډۍ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه، سلامت اوسې. کور مو ودان چې په دې یو ساعت کې مولمو سره برخه واخیسته، لستړیا مو مننه. په دې هیله چې اوریدونکو ستاسو سپارښتنې اوریدلې وي او وکولای سي د همدې سپارښتنو له لارې او د ځان د هایجین یا نظافت له لارې سالم غاښونه ولري. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. له خپل میلمه ډاکټر شاه محمد واحدیار نه ډېره مننه.
گل رانا واخلا، گل رانا واخلا. منم چې ستا په شان خلا بن لړی نا
Thank you.